مانی خو لاملونه هم بیانوي د دغه ادارې وایان محمد حلیم رفی ازادي رادیو ته وویل
درې اوم دا اومیل چې الکترونیکی تذکرې قیمتي لوړ کړ یو دا چې موږ د الکترونیکی تذکرې برابر چې وکړ یو الکترونیکی تذکرې کابو 1500 بیا باندې پورې رسی دوام د برخې په خوانی حکومت ډیر زیات ډونرونه او تمیل کاون کې درلودل مسره نشته دي نو همدار دې پولی کاربونیټ کارتونه او په نړیوال بازار کې د الکترونیکی تذکرې او د وسایل جمع کېټونه هغه اومیل چې په موږ کې د الکترونیکی تذکرې پر قیمت باندې غیظ بوله
د زیاتوی چې دا محل دوی په پلازمینه کابل کې اولس او په ولایتونو کې او 50 برخنۍ تذکیرو د ویش مرکزونه لري او په ورځنی ډول خلکو ته یو لزره تر 2000 برخنۍ تذکيري ویشي د برخنۍ تذکيرو د ویش بهیر په تیر جمهوریت نظام کې پال شو د طالبانو د حکومت احصای او معلوماتو ملي ادارې شاوخوا څلور میاشتې مخکې ویلي چې تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو برخنۍ تذکيري اخیستې دي د غیدارې دا خبر هم کړی و چې د طالبانو د حکومت له خوا په نوي چاپ شوی برخنۍ تذکيرو کې د جمهوریت لوګو د پوښه په پرتله لوی شوې ده د کورنۍ چارو وزارت نوم ترې لري شوی او د ملي احصای او معلوماتو ادارې نوم پکې زیات شوی دی دغه شان د دوی په خبر د ولایت ترڅنګ د ولسوالۍ نوم هم ور زیات شوی دی
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي په افغانستان کې د شهرونو او کلیوالو شذو د ژوند ترمنز څه توپیر دی په داسې حال کې چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې دي او په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار له بندیز وروسته د شذو اقتصادي وضعیت هم کړکېچن شوی دی د کلیوالو شذو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیل خبرې کړي کله شریعت یاد کړي کله نصاب او کله هم د بودیجې کموالی د دې ترڅنګ کلتوري محدودیتونه هم یاد کړي دي پر دې به هم خبرې کوو چې په لیرې پرتو سیمو کې شذې څومره د خپل حق لپاره ژغ پورته کولای سي د خبرو لپاره نن په نور بس د خبرونه کې د شذو د حقونو فعالانی نظیفه حقپال اوجی امیل او مرزیه حفیظی میلمنی دي له دوی سره به خبرو ته دوام ورکو اغلی امیل او اغلی حفیظی له مر سره د تلیفون لاله لري وصل سوي دي تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او لومړی پښتنه به اغلی امیل له تاسو څخه وکم تاسو د هغو شذو سره چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي د دوی سره چې تاسو کار کوي تاسو په نظر د دوی ژوند څومره تغیر کړی دی آیا فکر کوي چې د دوی ژوند همغه سدی لکه د پخوا غوندي او که فکر کوي چې ژوند یې منفي خواته تغیر کړی دی
مننه کوم لومړی تاسو سلامونه اساس اوریدونکو ته درنو میلمنو ته چې اثر په بس کې دي خبره تل څه ده چې په ټوله که وګورو دغه حاکم نظام د دوه کاله راهیسې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی متاسفانه موږ ورو 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 دې خواته ځو منفي خواته روان یو او مثبت نظر نشته خوشحالي نشته او دا چې نجونې د مکتبونو نه منی شوی دی په اطرافی سیمو کې په کلیوال سیمو کې په دې باندې هم ناوړه تاثیر کړی په ښاري سیمو کې خو هغه د ګوري په سسبیه ده نو خلک خوشحاله نه دي د دې کوم حالت چې اوس روان دی ښه زړه نه لري نه کلیوال او نه ښاري سیمې او نجونې ته چې دغه محدودیتونه د کار له خاطر د تعلیم وجه په دې محدودیتونه وضع شوي دي ټول خفه دي په دې او ورځ تر بلې کوم دوی چې وعدې ورکولې په اول کې خو ګرم ګرم هر چا چې په نړیواله کې کچه خپل اوازونه پورته کوو یا دوی نه څه پوښتنې کېده هغوی ته مې همدا ویلې وعدې به یې ورکولې او اوس هم بالاخره د خپل هغو بې اساس او بې بنیاد هغه چې نیتونه ورته نه لري ډېر ستړي شوي دي او خلک هم پوښتنه نه کوي اوازونه پورته کېږي په مختلف اوقاتو په مختلف مناسبتونو هم متاسفانه دغه اوازونه هم په دې باندې اوسې اغېزه نه لري دی هم خپل غوګونو کې مالوچ یخې دی او وای تاسو आवाजونه پورته کوي او موږ به ډیر ساده شکل پړی سره سینه بوایو چې د دې حقونه تامین دي. ماشاءالله دنیا ګل ګلزار دی او خلک دی اندېښنې ته دی اړ باندې لري. نو همدا وضعیت روان دی، نو خلک ویني او واقعا دا ډیر دردونکی دی، ځکه تعلیم نه که څوک شاته پات کیږي او بیا خصوصا هغه دغه ښځینه برخه دې دپاره بیا دغه مسیر بیرته خپلول ډیر ستونزمن دی، ناممکن دی. او د دوی سرنوشت بالاخره دوه کالو کې خو بیخي خراب شو. څوک چې یو ورځ د مکتب نه شاته پات کیږي هغه وایي د یو هیواد پرمختګ شاته پات کیږي. اما اوس چې وینو د دوه کالو نه شاید چې ډیر هم ادامه پیدا کړي، دا خو بالاخره د دوی برخلیک سره یو لوی ملي خیانت وشو، یو ستر جفا وشو. او چې دا هیڅکله به هم د نه جبران کیدونکي یو عمل وشو. اول ځلې چې 15 کاله دوی کورونو پاتې شول او دوی هره ورځ هر وخت به وادي ورکولې شرایط آماده کوو، داسې پلانونه لرو او داسې کوو داسې، خو نه هغه د شرایطو جوګه دوی کیدای شي، نه هغه د امکانات برابرولی شي. او بالاخره دا یو پلمه ده چې خلکو ته دوی همیشه دا وړاندیز لري او خپل ځان د ملامتۍ نه وباسي. خلک ډیر په تنګ راغلي واقعا.
مننه اغلی امیل. اغلی حفیظی ستاسو څخه هم مننه کوم چې وخت مو ایستی او شرغ لاستر تایم په دې خبرونه کې تاسو کې په دې مورید باندې یو څو خبرې وکړه. هغه راهیسه چې د طالبان حکومت رامنځته شوی دی په افغانستان کې، د کلیوالو شوزو ژوند څه ډول تغیر کړی دی ستاسو په نظر؟
له تاسو نه هم ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته او ټول درنو اوریدونکو ته. متاسفانه د کلیوالو ښځو ژوند په تیرو وختونو کې ډیر زیات بد و او همیشه وخت به دوی له پامه غورځېدلې وي. ځانګړې توجه نه د نړیوالو لخوا ورته شوې، نه د حکومتونو لخوا ورته شوې ده، او نه هم واقعا د خلکو لخوا یا هم د سیمه ایزو حکومتونو لخوا. همیشه توجه ټول فکر د دغو ښځو لپاره او چوغوی به بیرون و اوغوی خپل حقونو نه دفاع کولای سوی اوغوی مثلا په کار او روزګار وي، حتی په خپل پوکو باندې ولاړو وي. ډیره توجه همیشه پندې موارد سوی و کوم اساسي کارونه چې باید دی کلیوالي خزي لپاره شوی وي هغه نه بخوا شوی وو او نه هم تروسه شوی ده. چې دا وضعیت ورس تر بل بدتر کیږي. اوس تاسو د دې تصور وکړئ چې مثلا یو با سوال خزه یا هم دوسی خزه چې اوغوی په خپل پوکو باندې ولاړو وي، دوی ټول ژوند لمن ځلاړه د طالبانو د حکومت پر منځ تکې دو سره. بلاخره د کلیوالو خزو وضعیت به څنګه وي؟ ځکه دغه خزې وي چې په خپلو پښو ولاړ وي، دوی یو کاروبار برابر کړی و، دوی یو فرصتونه برابر کړي و. د کلیوالو خزو له کارونو نه یا د هغوی له تجربو نه یو څه د دوی لخوا استفاده کېدله په مختلفو متفاوتو برخو کې، ولی بدبختانه کله نه چې د طالبانو حکومت جوړ شو په ښځو باندې محدودیتونه زیات شول، محدودیتونه رامنځته شول، دغه ښځې هم له پامه وغورځېدلې. دغه ښځو کارونه هم له سختیو سره، له مشکلاتو سره، له بدبختیو سره مخامخ شول. دا یوازې د اوس مسله نه ده چې مثلا کلیوالو ښځو ته توجه نه کیږي، یا ښځو ته چې په خپلو پښو ولاړې نه دي، یا ښځو ته چې د خپلو حقونو دفاع کولای نه سي. دا کلونو کلونو دا بس یا دا مسله روانه و او تر اوسه پورې چې یو اساسي ستونزه، یو اساسي حل لار ورته پیدا شوی نه ده. یو ځینې علت هم دغه ده چې دې ته اساسي کار له پخوا نه و شوی چې دغه ستونزه د هر ورځ په تیریدو سره متاسفانه زیاتیږي.
بله ډیره مننه اغلی حقپال، تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوئ او شرغلاست تر توایم. تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، تاسو په نظر ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې، تاسو په نظر د کلیوالو شوزو ژوند آیا تغیر شوی دی او څه ډول تغیر تاسو په نظر د دوی په ژوند کې راغلی دی؟ آیا تغیر منفی دی که همغه صفاته دی د دوی ژوند لکه په خوا چو؟
سلامونه مننه تاسو څخه او تاسو اوریدونکو ته سلام ورسیږي. زه فکر کوم چې د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ، آیا کلیوالو ته د کار زمینه مساعده ده؟ آیا دوی د سترسي لاسرسي عامه خدماتو ته، چې تعلیم نه نیولې تر صحي خدماتو ته، آیا دوی لاسرسي لري؟ آیا دوی د کار دپاره او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي وړتیا آیا جګ شوی دی؟ پس موږ ګورو چې وضعیت ځکه چې په افغانستان کې د اقتصادي له پلوه بحران سره مواجه ده، د حقوق بشري ناورین سره مواجه ده، نو طبیعي ده چې ټول افغانان څه په ښار کې دي او څه په کلیو بانډو کې دي، دوی آسیب ویني او متضرر کیږي. بحث د دې وي چې آیا جنگ، هغه جنگ چې مثلا مثال لکه عملیاتونه چې کېده، شبان عملیاتونه چې کېده، د که بحث د دې وي چې هغه جنگ نشته، نو جنگ په کلو دهات کې پخوا هم که چیرې عملیات د امریکایانو او یا د افغانستان د ځواکونو لخوا کېده، خو په مجموع کې په ډېرو دهات کې هم جنگونه تر هغه حده پورې چې هغه ځایونو کې لکه کابل او نورو ښارونو کې چې انتحاریان کېدو هلته نه کېده. نو زه نه پوهېږم چې مثلا تاسو د دوی وضعیت له کوم اړخه غواړئ چې مثلا پوه شوي او یا مثلا بررسي کوي. بشري حقوق د دوی نقضیږي، ولې نه نقضیږي؟ ځکه چې یو څوک چې دسترسی په دې ټولو خدماتو ته ونه لري، د تعلیم د حقوق څخه محروم وي، او دوی تر هغه پورې خپل د حقوقو باندې دوی نه پوهېږي او د دوی څخه دفاع نشي کولی، تر هغه چې دوی د تعلیم په رڼا باندې دوی بشپړ آګاهي ونه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعي ده چې بشل کلونو کې یو فاصله و د ښارونو او د کلیو بانډیو ترمنځ. فاصله د پرمختګ په دې و چې یا څه خدمات نه رسېده، یا څه هم فساد و، او یا هم په دغه ډېرو ځایونو کې د مخالفینو چې اوس دوی په ځواک کې دي، مسلح چې طالبان، د دوی نفوذ ډېر وو او 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 امکانات نه برابرېده چې دوی درسونو ته لاړ شي. دغه مناطق کې چې دوی نفوذ درلود، موږ ګورو چې نه صرف دا چې نجونې مکتبو ته نه تلل، بلکې ډېر اساسي خدمات هغه زیربناوي خرابېدل، د مکتب څخه نیولې تر پلو پلچکو کلینیکونو. نو د دوی بیل دغه امکانات چې هغه عامه امکانات دي، که دوی ته میسر نشي، طبیعي ده چې د دوی حقوق نقضیږي او وضعیت ته چې اوس هم لکه پخوا نه صرف بد دی، بلکې بدتر دی.
مننه آغلی حقپال. اوژی جانې، تاسې د نظیفه جانې حقپال خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې پخوا هم په دې خاطر باندې په لیرو پرتو سیمو کې د خلکو حقونه، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي نه ول، او هغوی داسې د پرمختګ مواقع نه درلودې، په دې خاطر چې طالبان هغه وخت هم په دغو لیرو پرتو سیمو کې نفوذ درلود، او په یو نه بل ډول باندې دوی د زور څخه کار اخیست د دغو خلکو پر خلاف چې خلک نو توانیدلی چې د پرمختګ فرصتونه ترلاسه کړي. خو ستاسو خزما پښتنه دغه د چې په خوا د شذو چارو وزارت وو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وو، او شذو کولای سوای چې د دوه ادارو تورسي او هلته مراجعه وکړي د یو شکایت لپاره، هدا اقل د خپل شکایت ثبت کړي. اوس هغه ستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ضربه ده د کلیوالو سیمو شذو لپاره، هم چې هغه اوس هیڅ مرجع نسته چې دوی ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
مننه کوم. زه د مریم جانی حفیظی خبره او د نظیفه جانی خبره ټول تاییدوم. واقعا هم دومره ستونزې دي، او
که په خو دې ویل چې هغه حقوق بشر یا هغه ادارات چې په دې اکله د عدالت او د قضا او څارنوالۍ کارونه پر مخ وړل او د ښځو د پاره د میرمن د پاره د یو امید او د هغه یو دروازه وه د اقل یو ډار د پاره یو مرکز و یو ځای و. که څه هم هغه خلکو شکایت درلوده چې په شکلي ورو بنایي و آرایشي ډول یو یو شی و چې په اساسي ډول د چا مشکل به نه حل کېده، بلکې حقوق بشر مرکز د خشونت و یاده و یا هغه و په هر صورت، اما او هغه موجود و. اوس چې نشته واقعا یو فاجعه ده، یعنی دومره بې عدالتي که روان دی خو ته پوهېږي هغه ټولنه کې چې لیک لوست خصوصا کلیوالو سیمو کې چې کم وي او هغه وخت چې دوی حاکم و ناامن سیمې عموما کلیوالې سیمې وي، لرې پرتې سیمې وي، ولایت و چې هغلته دوی حاکم و او د دوی هغه جنګونه و، هغه ساحه کې هغه مکاتب چې هغه وخت ویلې خیالي هغه مکاتب و چې وو په نوم، خو دوی چې جنګونه کوو هغه ځایونه یې ناامن کړي وو، هغه کې مکتب نه و، هغه ځای کې نه د نجونو دپاره نه د هلکانو دپاره هغسې با کیفیته هغسې چې باید مکتب وای ترې نه استفاده کېده نه و، ستونزې زیاتې وې. او اوس هم چې ښځې په هغه برخه کې اوسېږي په هغه سیمو کې زیاتره د تعلیم نه بې برخې دي، مجبورې دي، احتیاج دي، ظلم زور ورباندې کېږي، حقونه یې تلف کېږي، حتی هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي زمونږ هغه خلک چې د اسلام نه پوره مطالعه نه لري، معلومات نه لري. ته فکر وکړه چې میراث واضح حق دی د یو ښځې د پلار په هغه کې، اما نه ورکوي ځکه دومره ناوړه دودونه حاکم دي که هغه میراث وي چې نو بیا په ژوند کې هغه پلار کور ته تللی نه شي، اړیکه پرې کوي، په ښه سترګه نه ګوري، نور یې خپل نه ګڼي، پالنه یې نه کوي. نو دا هم یو درد دی د پخوانه. او اوس خو هغه حق چې دوی غواړي نور خپل حقونه باید وپیژني، بیچارهګان نه پیژني، محروم دي، هغوی باید مبارزه وکړي چې مونږ د انسان په صفت څوک وپیژني. فقط هغه نه په جبر په ظلم زور هغه د کور هغه څه دردونه او کړاوونه او هغه تکلیفونه چې دي هغه ورباندې تحمیل کېږي، اولاد راوړي، پالنه کوي په کور کې، هغه نه د دې هغه لري چې خپل شکایت وکړي چې زه مریضه یم یا هغه روغتیایي مراکز ته په لاسرسی ولري او خپل هغه مناسب خواړه ورته نه رسېږي، هغه غږ پورته کولی نه شي چې زه دا شی غواړم، حتی خپل د انتخاب حق نه لري، هغه خپل کور کې چې څه غواړي هغه خواهش حق نه لري، ځکه هغه بیچاره همدې دپاره ده چې هر ظلم کېږي دا باید خپل آواز پورته نه کړي. نو داسې ظلمونه، داسې تکلیفونه چې بیا اقتصادي تکلیفونه وي، اقتصاد او فقر او بیچارهګي او بیکاري، دا ټول هغه تکلیفونه دي چې بیا په ښځو باندې، په کورنۍ باندې، په مور باندې، په هغه باندې ډېر تکلیف راځي، ځکه هغه د ټولو تکلیفونو د ټولو دردونو هغه اصل ځای مرکز یې همغه میرمنه ده چې هغه بیا د ټولو وباسي، جبر او فشار په هغه باندې تر ټولو زیات وي. او نو فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده، او اوس بیا په دې فقر کې تاوتریخوالی په کورنیو کې، په ټولنه کې، په هغه کې بې حده زیات وي. د دې تکلیف چې بیا یو مرجم نه وي چې عادلانه پرېکړه وکړي، هغه جرګې چې په اطرافو کې اوس دي، هغه اصول چې پخوا د جرګو وو هغه اوس نه مراتېږي، اوس هر څه شخصي شوي دي، هر څه خیالي، هر څه چې څوک د عدالت پریکړه کوي او که نه کوي مجبور دي په تحملي شکل ورباندې قبلوي، چې دا هم یو ظلم دی. او میرمنو دپاره چې هیڅ لاسرسی نه لري داسې مرکزونو دپاره، دا ډېره سخته ده، واقعا دا یو لوی ظلم دی او ډېرې ستونزې را ولاړې دي. زه هم یو څو وخته هم جنوب ته تللی وم، هم مشرقي خواته، یعنی ډېر دردونکي دي داسې حالتونه، داسې چې هم د تعلیم نه پاتې دي. بیا هغه سیمې چې یو څه تعلیم دپاره زی مناسب و اوس چې لګ امن دی ډیر غوی علاقه مند چی جنکه هم مکتب ته لاړ شي غوی پویګی دی د مکتب او د تعلیم او د علم پوهې د هنر په مزایا باندې اوس پوه شوی دی اوس د عقل دی رسنوی سره ډیر اړیکې لري او دغه امکانات او دغه هغه ورته شته دی دی ته لاسرسی لري دی پویګی چې علم پوهه د دوار د لپاره ضروری دی او څوک چې علم کوي او کار کوي بیا کلیوال سیمې کې دا خزي چې بیا په کار ګمارل کیږي هغه ته ډیر شوق راځي هغه ته ډیر دا وی خوخیږي چې دغه اولاد هم تعلیم ولري دغه سکارو کې پټولن کې نو خبره دلته ده چې هغه مراکز چې اوس نشته دا واقعا د دې تشه احساسيږي.
بله ډیر مننه مرزی جان، استاس څخه به د اوجی جان د خبرو په تړاو باندې پښتنه وکړم. دوی د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه په یو ځای کې، دوی ویل چې داسې شت استاپ لري پر تاسو مو کې چې د خپل حق څخه نه دي خبري. اوسنۍ وضعیت چې پر ټولو باندې یو رقم دی، په ټولو هیواد کې تر شپږم ټولګي پور تنجونی حق نه لري چې وښوونځي ته لاړ شي. په ډیری مواردو کې ښځې د خپل کار ته د تګ اجازه نه لري، حق یې ځنې اخیستل شوی دی. ستاسو په نظر باندې دا څومره خطرناک کېدای شي چې همدا حالت عادي حساب شي او ښځې له خپل حقونو څخه لاس پر سر شي، ځکه چې دوی فکر وکړي چې دا کوم وضعیت چې پر دوی باندې راغلی دی همدا عادي حالت دی.
بعد دختانه دا وضعیت خو د افغانستان په خزو منل سوی ده چې دا د غوی لپاره یو عادي حالت ده. کله چې کلیو ته جو او کلیو ته ورتلو د خزو ژوند مو کتلو د غوی مثلا هیلی آرزو دس یو څه بوت مخپله به تعجب کولو چې دوی په څه رقم یو حالت کې ساتل سوی دي چې مثلا د دوی ډیره هیله دغه د 15 چرګان مثلا نو ساتي. دا دی وی کلیوالی خزه ډیره لوی ارزو بابا یاده چې مثلا شپه ورځ به په همدغه باندې تیریدل چې درې وخته ډوډۍ تیار کړه ته فقط مشمون پیدا کړه دغه د دې ورځنی ژوند و. ما کلیو کې د څه خزه هم ولیدل چې وګوي حتی په دې خبر نه ول چې مثلا د خزه حق یعنی څه، یعنی په افغانستان کې رئیس جمهور څوک ده، د ښځو لپاره څه کارونه شوي دي، څه کارونه کیږي او څه کارونه باید وشي. دا هغه موارد و چې اصلا ښځې کلیوالې ښځې ورباندې خبرې هم نه وي. ما مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې کاغذ د حکومت و که د نړیوالو و که د خپلو ښځو و، فقط توجه هغو ښځو ته کېدله چې هغوی مثلا لوستې وي، هغوی به یو کاروبار درلوده، هغوی ته به لا زمینه برابرېدلې یا هم د پرمختګونو. دا ښه خبره وه، ولې تر ټولو بده خبره وه چې د دغه شمېر ښځینه و تعداد ډېر زیات کم و، او دا په فیصدي کې حتی حسابېدله نه چې موږ وایو چې د افغانستان د ښځې حق د ورکړل سي یا مثلا د هغوی ستونزو ته د رسیدګي وشي یا هم حداقل د راتلونکي لپاره کار وشي. اوس فرض مثال که یو اساسي او بنیادي کار ورته شوی وای، نن ورځ به موږ او تاسو د دې شاهد نه وو چې مثلا یوه کلیواله ښځه دې په دومره بد وضعیت کې ژوند وکړي یا هم دومره د خپل ځان نه خبره وي. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت نه پوهیږي چې یوه ورځ د دې په نوم ځانګړې شوې ده. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت په دې باندې نه پوهیږي چې دا حق لري خپلې تصمیم ونیسي چې څومره ماشومان باید پیدا کړي، یا مثلا دغه ښځه اصلا په دې باندې خبره نه دي چې دوی کچېرې کورنۍ ستونزو سره مخامخ کیږي د چا دروازه وټکوي، له کوم لار نه خپل مشکلات حل کړي. دا هغه موارد چې په یو ځل نه کېدل، دا کار باید په تیرو شلو کلونو کې، په دیرشو کلونو کې شوی وای، له ډېر پخوانه شوی وای، د دې بنیاد اساس باید ایښودل شوی وای، دې باید دوام کړی وای تر اوسه پورې لکه نورو اداراتو غوندې. نن ورځ موږ او تاسو د شاهد یو سره دی چې ټول نظام بدل شو، ولې د یو څو وزارتونو پرته نور ټول وزارتونه خپل کارونه مخکې بیایي، خپلې چارې مختوي، هماغه ژوند در چې روان ده، هماغه نظام ده چې هغه ده، فقط کسانی بدل شوي دي، نور کسان راغلي دي، هغوی په ځای ناست دي. خبره کوم ځای کې ده همدا ده چې دغه اساس ایښودل شوی و، دغه بنیاد جوړ ولې یو ځای نه جوړ و چې دوی بالاخره ادامه ورته ورکړي. ولی خزی همیشه دغه بدبختی سره مخامخ سوی دي چې هر نظام بدل سوی د خزو په مورد کې یو داسې تصمیم نیول سوی چې دغه مکمل شول باید لمنځه لاړ شي. دوه کال کېږي چې د افغانستان خزی د افغانستان جون خوانځي تتلې نسی. دغه دوه کلونه جبران کول دومره اسانه خبره نه ده، ممکن د ډیرو خلکو په نظر ډیر کم وخت راسي، ولی د تعلیم لپاره، د خزی د حق لپاره، د خزی د پرمختګونو لپاره یو ورځ نیمه ورځ هم مهمه ده. دو کالا بیخی دیر زیاد وقته. بیا هم یادونه دیم دیکم چه متاسفانه دخز اولا پارا بودنیاد دیر غلطی خود رسوای و پا دیر خرابه استفاده و سوال دخز پنوم پروژه خیستل که ده دخز نوم نه استفاده که ایلا، ولی نن رست تر طول و لوی بدبختی دخز و پرسر ده، دخز و حقونه تر کولاندی کیگی، خز اولا پا مغرز اول کیگی او طول فشار بخزی باندی بی.
مننه مرزیه جانی. نظیفه جانی حقپال ستاسو څخه پوښتنه کوم. مرزیه جانی د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې د دوی په وینا د شذو لپاره د کار اساس ناسم وو، او که سم کار ورته سوی وای شای د افغانستان د پلیرو پراتو سیمو کې هم د شذو لپاره اساس سم شو دل سوی وای چې اوس به هغه دوام کړی وای. خو که دې ته هم وګورو چې اغلی امیل هم د خپل خبرو په جریان کې بیا وویل چې ځینې ښځو امید پیدا کړی و د راتلونکي لپاره، په خوا شای کلیوالو ښځو دا هیله درلوده چې حد اقل لوڼې به یې درس ووایي او مکتب ته به ولاړې سي، اوس چې هغه امید هم نه وي، ستاسو په نظر د کلیوالو ښځو لپاره دا ډول چې د راتلونکو د خپل راتلونکي د نسل دپاره یې هم هغه هیله له لاسه ورکړې وي شایي، دغه څومره د دوی دپاره د رواني ستونزو په برخه کې تاسو د اندېښنې وړ ګڼئ؟
مننه. ډېر مهم خبري او موضوعات باندې خويندې اشاره وکړل. زه فکر کوم چې دا ډېر ژور تشویش وړ دی چې په دغه وضعیت کې مونږ اوسنی حالت کې مونږ ټول ښځې او خصوصا هغه ښځې چې دوی خپله ډېر محروم وي، او حتی دوی اوس یو راتلونکی هم خپل نجونو ته نشي کوی چې وګوري، ځکه چې په حداقل هغه ده ګوري چې نه صرف دا چې امکانات نشته د درس و تعلیم دپاره، بلکې مستقیما یو حاکم نظام په سیستماتیک ډول او د دوی د ایدیولوژي په اساس د ښځې د دوی د اساسي حقوق څخه نه صرف دا چې محروموي، بلکې حتی د یو برابر انسان په حیث نه بولي، او دوی ته مشخصا د فرهنګ په نوم، د دین په نوم دغه ابزارونه دي چې د دوی په لاس کې دي او د دوی څخه استفاده کوي، او د ښځو نه صرف د کور او د ماشومانو د پالنې لپاره صرف کار اخیستل کېږي، او د دوی نه هغه د د دوی د هغه ایجنسی یا د هغوی ته د خپل د عمل چې د دوی په لاس کې اوسي هغه توانایي وړتیا ورڅخه اخیستل شوی دی. او دې لپاره زه کلیوال ښځې هېڅکله برم نه بولم. په همدغه مختلف تاریخي دورو کې که تاسو وګورئ، مثلا یو خور اشاره وکړه چې دوی آگاهي نه لري یا دوی فکر کوي چې همدا نورمال حالت ده. ما د کلیوال ښځو سره ناسته یم، په د کونړ نه نیولې تر ننګرهار او تر وردګو لوګر، او په خصوص د خپل د کورنۍ او د خپل خپلوان څخه مې اورېدلې دي چې باوجود د دوی چې دوی په هغه ډېر محافظه کاره او سنتي ټولنې کې ژوند کوي او یا کول، دوی هم د نورو په لیدلو او هم د مطبوعاتو او یا هم حداقل دوی که د تعلیم د تداوی لپاره پاکستان ته که دوی تللي دي، لیدلي دي چې یوه ښځه ډاکټره ده، یوه ښځه معلمه ده، یوه ښځه وړتیا لري، یوه ښځه حتی کولی شي چې مثلا طیاره هوا ته والوزوي. نو دغه شیان چې دوی اوري، لیدلي دي، دوی ډېر زیات غواړي چې ولې موږ نشو کولی، علاقه مندی لري، دوی غواړي چې دوی هم دا توان ولري. او دې سره کاملا هم نظر یم چې بنیادی اساسي کارونه چې باید شوی وای ندی شوی او دلایل ډیر زیات دي د اجتماعي موانعو نیولې تر د جنگ او نور مسایل چې کوم دي څلويخ پنځوس کالو کې افغانستان کې موږ ګورو چې متاسفانه افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. نو په دې اساس نو کلیوال کلیوالي ښځې دوی هم ورتیا لري، هم ثقافت لري، او هم غواړي چې دوی خپل ژوند ته او خپل ټولنې ژوند ته تغیر ورکړي. ځکه چې اوس که تاسو وګورئ مثلا اویا فیصد یا اوس شاید ډېر وي اتیا فیصد خلک په کلو بانډو کې ژوند کوي د افغانستان د نفوس نه، او اکثر فقر سره مخامخ دي. او د دوی د فقر یو باعث هم دا ده چې دوی هغه بشري منابع چې شته مثلا کلیوالي ښځې مختلف ورتیا ولري، د دوی بهترین صنایع دستي کې ورتیا درلودل، د دوی د پنابو څخه استفاده نه ده شوې. دوی کولای شو چې په مختلفو ډولونو د نرسانو نه نیولې تر ډاکټرانو نور نور برخونو کې دوی کولای شو چې مسلکی اموزش لیدلی وای، کار کړی وای، او خپل د ټولنې خپل د کور راتلونکی کولای شو چې بدل کړي. خو موانی ونه رسید دوی ته، د موانی باعث شو چې تغیرات ونه رسیږي دوی ته. او په دې اساس اته ستاسو د سوال په ځواب کې چې دوی افسردگی و پریشانی و نو شیانو سره مخامخ وي، اصلا تاسو وګورئ په کلو بانډو کې د دغه پریشانی و اضطراب اته تعریف نشته. دوی که یو څوک مواجه کیږي په داسې یو حالت کې مختلف تبعیضونو سره مخامخ کیږي، او که چیرې یو انسان د خپل ژوند لپاره هغه لیرلود ونه لري او په یو نامعلومه وضعیت کې ژوند وکړي، او خصوصا دا فکر وکړي چې نور د دې توانایي د دې په لاس کې نشته، دا د دې وړتیا نه لري چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي. دا خپل هر انسان کاغه په کلو کې اوسي، په بندو کې اوسي، افغان اوسي، کافر اوسي، د سایکولوژي د لحاظه په دې انسان پر روان باندې پر روح باندې منفي تاثیر کوي، او طبیعي ده چې دا په ورسره مخ دی. خو بس څنګه تشخیص وشي، څنګه تداوی وشي، موږ تاسو چې په غرب کې ژوند کوو موږ ګورو چې په څومره دلته مناسب او په جزئیات باندې پروګرامونه دي په هغه حالت کې چې یو څوک اضطراب سره او پریشانی سره او رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو دغه ستونزې ډېر ژورې، ډېر مهمې دي چې باید ډېر خوشحاله یم چې د اقل د دې زمینه مسایده ده چې په دې مسایلو باندې غږیږو، او خدای دې وکړي چې زموږ غږ هغه ښځو ته ورسیږي، او زما پیغام به دوی ته دا وي چې دوی وړتیا ډېر لري، دوی هغه وړوکي شرایط که چېرته دوی ته برابرېږي د دوی څخه استفاده وکړي، او د خپل د ظرفیت د لوړولو لپاره کوشش وکړي. او بیا هم اگر چې وضعیت ډېر تیاره دی، د تیارو سره مخامخ استو، خو بیا هم د افغانستان تاریخ او سیاست دا ښودلی ده چې تغیرات او زر راځي او دوی ناهیلي نشي.
ډېره مننه. بلی اغلی نظیفه حقپال، ستاسو خبره به تر کلیوالو ښځو پورې رسیږي، موږ هم په همدې هیله باندې دغه خپرونې لرو، او زموږ په نظر باندې د کلیو او بانډو خلک تر ډېره پورې رادیو اوري، او له همدې کبله موږ دغه هیله لرو چې دا زموږ غږ تر دوی پورې رسیږي، او دوی له دغو بحثونو څخه د دوی په دغه بحثونو کې د برخه اخیستلو موقع هم لري، فرصت ستا چې اوریدونکو له موږ سره تماس ونیسي. د واتس اپ لارې اوریدونکو تاسو کولای سي چې خپل پیغامونه موږ ته پریږدي، او شدي هم کولای سي کدوې نه غواړي چې خپل نوم خپور کړي، تاسو په خپل ژغ باندې یا په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام موږ ته پریښودلای سي. موږ د واتس اپ شمیره ده 00420221212 شپږ 01. پر دغه شمیره باندې تاسو خپل تبصری او نظرونه لمر سره شریکولای سي، او موږ به د خپل بیلابیلو خبرونو په جریان کې تاسو ژغونه او پیغامونه خبرو، او که تاسو غواړئ چې تاسو نوم خبر نسی هغه هم اور سره اضافه کولای سي، او موږ به دغه کار وکړو چې تاسو نوم خبر نسی. او جیجان تاسو څخه بل پښتنه کوم، تاسو په نظر په دې ورستوي کې چې جنونی نور شونځي تنسی تلای تر برجم ټولګي پورته د کوچنی عمر د ودونو خطر څومره زیات شوی دی؟ آیا تاسو داسې انجونی لیدلې دي چې په دې ورستوي کې په کوچنی عمر کې واده شوی وي؟
معنی نه کوم، ولی نه، افغان ښځه خو د تاریخ مظلومه ده، په نورو د تاریخ په اوږدو کې داسې کار شوی دی، او اوس چې د تعلیم نه شاته پاتې دي، باور وکړه زه د ډېرو کورنیو شاید هم چې اته همدغه جلکۍ چې لږ عمر زیاتېږي او سنن یو څه بلوغ ته رسېږي، نو دوی په زوره بې د دې چا ته پوښتنه وکړي، د دې نظر وغواړي چې آیا هغه مقابل کس سره دا د روغ تړون لري ژوند کولی شي، هغه وګوري اته کار شوی دی، او په ډېر قهرجنه شکل هغه سره برخورد کېږي، د دې ژوند ته اصلا توجه نه کوي چې دا خو غواړي یو چا سره ژوند وکړي، یو عمر به حتی د اقل هغه وګوري. په اسلام کې خو دا روا ده چې باید یو بل سره وګوري، اما داسې شوي دي چې بې له دې چې د دې هغه نظر وغواړي ورکړ شوي دي، او که څو کاله یو دوه کاله نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم هغوی هغه ارمانونه هغه هیلې چې د دوی په زړونو کې دي چې زه به کوم تحصیل چې کوم دا دولسم به خلاصوم، بیا به پوهنتون وایم، بیا به یو رشته کې اختصاصي علم پوهه ترلاسه کوم، بیا به وطن ته کار کوم، دا کوم، دا ټول تینه دا ټول برباد شو. دا هیلې یعنی اکثره ډېر ناهیلې دي، او ډېر یو نامعلوم لوري ته فکر کوي چې موږ روان یو او بالاخره به څه کېږي. بې انګیزه شوي دي، خپه شوي دي، ډېر زیات رواني تکلیفونو ته دوی اخته شوي دي، ژوره خفګان نیولې دي، باور وکړه کورنۍ ورسره په تکلیف دي، خپله په تکلیف دي، خپل ځان سره، او همیشه ژاړي دوی. ډېر ستونزمن ده، ډېر سخته ده. واقعا افغان ښځه خو د تاریخ په اوږدو کې په عمدي شکل دوی ډېر شاته ساتل شوي دي، او هغه چې یو څه زمینه مساعد شو او دا یو رواج شو، دا یو فرهنګ شو چې باید علم زده کړي، او ضرور ده، او په ښېګڼو باندې پوه شول چې تعلیم یافته ښځه شپږ نسله باسواده کېږي، یو قبیله باسواده کېږي، که یو نارینه باسواده یو خپله به باسواده شي. اما یو ښځه همداسې دا څېړنه شوې ده، او دا جوته شوې ده چې شپږ نسله نور به دا باسواده کړي. دا څومره ښه و چې دوی په ټولنیزو چارو کې به د کار جوګه کې د یو وطن د پرمختګ دپاره دوی کار کاوه، او لکه نارینه غوندې دوی استعدادونه لري که زمینه ورته مساعده شي، دوی د پام وړ لاسته راوړنه درلوده او لري همدا اوس هم. دوی ډېر ښه ښایسته استعدادونه لري که چیرې ورته زمینه مساعده شي، دوی هر چیرې ځان رسولی شي. اما متاسفانه چې دومره په دې حساس وخت کې او په دې عصر زمانو کې چې دنیا چیرته ځي، موږ به د داسې یو حالت راغی چې دا هېڅکله نه جبران کېږي. دا ډېر دردونکی دی، دا فامیلونه هم دردوي، دا هغه کس چې خپله په دې باندې تحمل شوی، د دې زړه چې هر لحظه چوي، دا خو دی، خو کورنۍ هم ځان سره په تکلیف کوي، دا ټول ټولنه خفه کېږي. خو په دې واقعا ټول خفه یو، او الله دې رحم وکړي. دا چې تر کومه پورې دوام کوي، هره ورځ چې دوام کوي، زه فکر کوم چې افغانستان دا نیمایي نه زیات برخه چې د علم پوهې نه دی، هغه یو دی توقع لري چې معلم د ښځو دپاره باید ښځه وي، ډاکټر باید ښځه وي، نو چې ته ما مکتب ته نه پرېږدي، زه به څنګه ډاکټره شم، زه به څنګه معلمه شم؟ د دې فکر دوی سره نشته. دوی دا نه وایي چې دغه فاصله چې راغی بیا په یو مقطعي زمانی راتلونکي کې دومره تشه راځي بیا هغه وخت معلومیږي چې لوی جفا شوي ده په دې وخت کې د میرمنو سره، چې یو میرمنه به نه وي چې چا ته بیا درس ورکړي او یو ډاکټره به نه وي چې هماغه اثر کې د هغې کمښت د هغې تشه به ډېر زیات احساس شي.
مننه غلی امیل مرزی جان. تاسو د وژی جان دغه ورستی خبرې هم واوریدلې مخکې هم په شارونو کې کوو ګورو هدا قلبیا هم شدینه ډاکټرانی ستا، خو کله چې لکه وژی جان هم یادونه ورته وکړه چې شدینه فارغان نوي او نوي ډاکټرانی فارغ نسی، په داسې حال کې یو تشه رامنځته کیږي په شارونو کې بیا هم هدا قل ځنی شدینه ډاکټرانی وي، دغه ستونزه که دوام وکړي چې نجونې و شونځي ته ولاړې نسی، د لیرو پرتو سیمو ښځو ته څومره زیان اوړي د ښار د ښځو پرتله؟ په دغه چې د ښار ښځې خو بیا و کلي ته نه ځي چې هلته د ښځو ته خدمات راکړي، باید د کلي ښځې په خپله ډاکټرانی ولري چې هغوی وګوري.
بالکل، یو خو همیشه باید انتقادات و تیر سو زین و مثبت موارد تا هم اشاره وسی پنده تیر و شلو کلونو که چومرا از دکری چی شوی وی لغن پر خط وگه استفاده هم که دل از که تر دیر و زایونو پوری خیزینه دکترانی رسیدلی یا هم کلیوالو کز ورت مراجعه کولا او کراکرا دا پی او عادی جوان بد دیدم زکر پر تیر و وقتونو که اصلا دکتر تا تک ده خیزی ضرورت نه بللو او هر هغه څه چې ورباندي کېدل هر څومره تکلیف چې په هغه تیریده په کور کې باید درملنه شوی وای. ولی په دغه وروستیو مثلا شپږو وو کلونو کې تر دې روزایونو پورې دا چاره حل شوې وه، او مخصوصا په لرو سیمو کې چې ښوونځي فعال وو، نجونې چې ښوونځیو ته ورتلې لږ څه امیدواري ورته پیدا شوې وه. دا خو واضح خبره ده چې که چیرې ښوونځي بند وساتل سی نور موک ده لخوانجای نفارغینی و نلرو خام خواد دستون زی دیری گی خام خواد بیا هم امقی دوری ترا گرزو چه ده مور او ده ماشوم دملین کچه با خدای نخواسته نور هم زیاده شی بیا ده پخوا پشان گرزی. ده دستون زی تر دیری اندازه پوری حلسه و ده مور و ده ماشوم دملین کچه دیری را تیتا سوی و خلق و توجه دیتا کوله چه حد اقل آقا زیانونه چه یوی خزی تا ده وقت که رامنسته کیگی یا مثلا دقیقه دی ولادت وقت که رامنسته کیگی داغ مسائل و یا آگاهی دهی صحت وزارت لخوا یا شمیر نور مسئول ادارو لخوا دا که دل در رادیوگان لخوا مثلا در تلویزیونون لخوا کم کس چه رادیو تا لاس رسای در رود پاسانه که اولای شد چه دقیقه تبلیغات یا دقیقه هم آمه با هوای واوری یا زینی دوست رضاکار دلیوی چه اوگوی کور با کور و کلی با کلی ده تعلیم ده ارزخ برده خبری کولی یا مثلا د ښځو د حقوقو په اړه د خلکو د کورونو تر شا ورتلل او دغه موارد ورته رسول. اوس مهال چې ښوونځي بندي، پوهنتونونه بندي، پر ښځو باندې محدودیتونه زیات دي، که دا همداسې جاري وساتل شي او دې ته جدي توجه ونیسي، رسیدګي ورته ونیسي، موږ یو ځل بیا هم هغه تېرو وختونو ته ځو. متاسفانه د دې شاهدان به یو چې یو ځل بیا به ښځې له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ کېږي، او موږ به بیا هم د همدې شاهدان یو چې یو مور څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، یو ماشوم څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، او له څه ډول ناروغۍ او ستونزو سره خلک مخامخ کېږي.
بله مننه آغلی حقپال، استاست خبه په دې برخه کې پښتنه وکم چې په خو که څه هم په لیرو پرتو سیمو کې خلکو ته دغه فرصت کم برابر و چې دوی خپل شونځي ولولي، خو بیا هم موږ ولیدل چې د طالبانو د راتګ په لومړیو څو میاشتو کې په لیرو پرتو سیمو کې هم خلک لکه په کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې راووتل د خپل نجونو لپاره د شونځیو غښتنه وکړه. په دغو کسانو کې چې د نجونو د زده کړو د فعالان و، یو متی الله وی ساو چې اوس د طالبانو په زندان کې شپې او ورځې تیروي، ستاسو په نظر دغه روحیه څومره اوس خلکو بایللې ده چې دوی باید د خپل نجونو لپاره د زده کړو حق وغواړي؟
مننه زه فکر کوم چې هر څومره چې رژیم سخت عمل کوي او هغه کسان باندې چې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی چکوي او سرکوبوي، ما عمره ویره د خلکو په منځ کې پیدا کیږي متاسفانه، او دا طبیعي حالت ده. خو خلک باید سدی باندې پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده، او طالبانو هم د خلکو د زور نه ډاریږي. تاسو اوري د بعض خلکو نه چې په بعض مناطقو کې لکه په مزار کې یا په بعض شمالي ولایتونو کې تر یو حده پورې بعض ښوونځي د لیسې تر حده او بعض پانتونونه اتا خزي کولی شي چې یا نجونې ځي پانتونونه ته. نو معلومیږي چې په دغه سیمو کې کله چې د خلک دا غوښتنه یې کړې ده، په دغه سیمو کې طالبان هم پوهېدل چې د خلکو غبرګون سره مخامخ کېږي، او د خلکو د همکارۍ نه پرتله دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید خلک دا روحیه د لاسه ورنه کړي که ورکړی هم دی، په دې چې که دوی غږ پورته کړي، که دوی په مختلفو اشکالو ډولونو باندې لکه مونږ ګورو چې مختلف میکانیزمونه او سیستمونه شته په هرې ټولنې کې، ځکه چې افغانستان هم ډېر یو غیر متجانس ټولنه ده. مثلا جرګې په بعض ځایونو کې ډېر کاري ورکړی دی چې سپینګیري راځي او تقاضاوې د هغوی نه کوي، خصوصا د طالبانو نه. په داسې یو حالت کې چې موږ استو دا څوک په دې وخت کې د زور او د ټوپک نه کار هم نشي اخیستلی چې دوی مخالفت وکړي، خو خپل هغه سوله ییز مخالفتونه او هغه لارې باید خلک پیدا کړي تر هغه چې یا خصوصي ښوونځي یا خصوصي کورسونه یا لکه د مزار شمال ولایتونو مثال مې چې ورکړله، یا د دوی غوندې دوی باید لاره پیدا کړي چې نجونو ته د تعلیم فرصت برابر شي او د دوی وخت ضایع نه شي، ځکه چې یو هفته یو میاشت او یا یو کال د تعلیم نه لرې ساتل او دا یو جبران نکیدونکی ضرر ده. په دې چې تاسو فکر وکړئ یو جلې که د دیالاس کلانه ده سوالاس کلانه ده، نه دا چې یو کال دی دوه کاله چې د تعلیم نه دوی لرې دي، دوی باندې هغه رواني فشار ده، بلکې اجتماعي فشار هم زیاتېږي، ځکه چې دوی هغه د اجباري ودونو زیرسن ودونو سره مخامخ کېږي. نو په دې اساس باید مختلف ډولونو باندې کوشش وشي چې نجونې تشویق شي چې حداقل که هیڅ نوي آنلاین کورسونه آنلاین درسونه مختلف پلتفرمونه شته چې افغانان هم چې کله په بهر کې دوی په دې پروګرامونو باندې کار کوي چې څرنګه د انټرنیټ له لارې پروګرامونه افغانانو ته میسر کی. مثلا تاسو د بی سي هغه پښتو پروګرام د درس وګورئ، پښتو ده که دري ده، خو په دواړو ژبو ده فکر کوم. او زه هیله من یم چې لکه د ستاسو راډیو او د سینور پروګرامونه چې حداقل لاسرسی هغه سیمو ته لري آموزشي پروګرامونه ورته جوړ کړي. نو متاسفانه حالت بحرانی او دا وضعیت باید خلک
من نه ډیره اغلی حقپال تاسو یادونه وکړه د درسي موادو چې خلکو ته ورسیږي. ازادي رادیو هم د درسي ساعت په نوم باندې یو خبرونه لري چې دغه خبرونه یو کال کیږي چې پیل شوی ده، او کوچنیانو ته د رادیو لاري د درس ویل کیږي، او د افغانستان د جمهوریت نظام د نصاب د روي څخه دغه درس ورته ویل کیږي، او دا خبرونه د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري باندې جوړیږي او خلکو ته خبري کیږي. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس دی خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي. ل خپل درې سرو ملمنو اغلی اوجی امیل، اغلی مرزی حفیظی او اغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او د کلیوالو شذو د ژوند پر ستونزو باندې خبري وکړي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.